کرکټ نړیوال جام
افغانستان د هندستان پر زمکه د درمشالا خار تر رسیدلې ده.
هلته د نړیوال جام سیالیو پترس کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي.
دغه سیالي به د اکتوبر په 8 نیټه د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې پیل شي.
آیا تاسو خبر یاست چې افغانستان او بنگلاديش څو یو ورځنی سیالي تر سره کړي؟
دواړو لوبډلو تر دې دمه 14 نړیوال سیالي کړې دي چې شپږ افغانستان او اته بنگلاديش ګټلې دي.
خدا ځل د کرکټ څارونکو او مینوال لدی عمل له افغان لوبډلې ډېر هیله لري چې سیالي په آسیا کې دي.
په تیرو دوو نړیوال جامونو کې افغانستان یوازې یو لوبه ګټلې چې هغه هم په 2015 زیګدیس کال کې سکاټلند ته ماتې ورکړې وه.
دا ځل افغانستان په تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته سخت ماتې ورکړه. دغه پیل د کرکټ افغان مینوال سډیر هیله من کړي.
لا ازادي رادیو سره اوسئ. زموږ سپورتي خبر اعلان مو د کرکټ نړیوال جام د سیالیو له ډګره وخت په وخت خبر ساتي.
ازادي رادیو څلروش ساته. ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ترنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخېدي. په زینو پیغامونو کې اوریدونکو په افغانستان کې د تعلیم د حق غوښتنه کړې. البته دواړو هلوکانو او جنو ته د تعلیم د حق غوښتنه کړې ده. په زینو ولایتونو کې لا هم یو شمېر اوسیدونکو شکایت لري چې د موسسو له خوا ورسره هغه کومې مرستې چې کیږي هغه ورته په عادلانه ډول نه رسیږي. مونږ په دې خبرونه کې د جمعیت علماي پاکستان له یو بیان سره مرکه هم درته لرو چې هغه په خپل مرکه کې وایي چې په افغانستان کې باید هلکان او نجونو دواړو ته د عصري او دینی زده کړو زمينه برابر شي او د دوی په باور دوی په افغانستان کې د نجونو د تعلیم غوښتونکي دي. دا مرکه ورسره راځي خو په لستاسو په پیغامونو کې.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد ایم له هلمند نو زاده څخه. زما له نظر د انسان د فارق کاغه نارینه وی کړه شزنه وی تعلیم ضروری دی. هغه د سنه ترکچ پرې شي، هغه مثلا انجینری انتخاب وی، ساينس وی، ډاکټر وی، خو سنه د ودری په هر بخش کې چې هر کس کې چې د سنه ترکچ پرې د کامیابی ترکچ پرې د زنانو مردانو د فارق تعلیم نمړی درجه کې. دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج دا بعد د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسی. نو ورسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ به خوشاله وي، ژوند به خوشاله وي، نخواله بنی په دې کې بیا د یو نخواله د اشتادو د شوزو بن راځي چې میړې بیا خاوند به د شوزو تعداد نه ډیر وي، خدا شزه د خپل خوشاله کړي. او چې دا غسی وسی چې مثلا زوی ته شزه کې پلار مرکه پلانې لور لري نه لیدلې لور ورکه بس نو لور خو مان نه لیدلې او دانه لیدلې دغه جریان چې دی دا ډیر د دې سناوړې کې شم راځي. نو بیا نتیجې موږ وینو چې هغه شنوي. او بل چې دی هغه دریم چې دی مثلا هغه کنټرول د اولادو دی. څوک باید کنټرول د اولادو ولري هغه ټولنه به وسا. مثلا په 15 کالو کې یو اولاد دوه اولاد پر درې اولاد او اولاد باندې کورنۍ خپل کنټرول وساتي. بس دغه دوه درې اولاد د اکتفا په وکی دغه نه پکه به برابرول شي، لباس او جامه به برابرول شي، تعلیم به پکول شي. نو دغه درې ټکو په نظر کې نیول سره کېدلای شي چې دغه درې ټکي سره عملی کې د اولادونکو سره د غوښتنه د خپل طاقت ته په شخصي لګښت یا دولتي امکاناتو کې دغه ځان ته برابر کې د تعلیم کوشش وکي او دغه نظریه خپل کړي چې دا نو بیا د نګا د کورنۍ د نیکمرغۍ سبب او دا چې د دولت د نیکمرغۍ بنسټ او تاده کېدل شي.
سلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ څخه خبره کوم. نو زما پیغام نشر کې ارزو می دغه ده چې دغه کم خلک په پیسو باندې شاهدی وایي او نه هک شاهدی وایي یا نه هک قسمونه اخلي د خپل ځان تم توان رسي او نور مخلوق هم په جګ سره اچي او درایات وو د حکومت په منځ کې هم فاصله راولي خلک خفه کیږي. د دغه مخه باید د اسلامي امارات مجاهدین او علما ونیسي. د دې خلکو مخه باید ونیسي نو دا خلک چې دی دا د سیم معلوم خلک شایدي وای د کلو کلو لکه عملیان واری د کلو کلو عملیان دی اټول سره یو ځای وی چې مثال خپل د خپل یو د بل سیرم سره پاشي هغه داسې خلک وی نو هغه مشته چې معلمیږي ولسته معلمیږي مخمخته معلمیږي دا خلک د یلمن ولایت د مساکلا ولسوالۍ د سیمېټي جبه په سر کې دا یو نفر د شهیدۍ لپاره خلک بیاي دا په یو لک لز در کالداري به شهیدۍ ته بیاي او د مساکلا د ولسوالۍ د جلجی په کلی کې ما یو کس دی چې د باغرانی د مچت سره کور دی په جلجی کې هغه په 50 در خپل ریټي شهیدۍ چې په 50 در کالداري بیاي او پاتې سو د مساکلا ولسوالۍ دا بيده کې په کلی کې نه هغه بیا چې د پدیر در خپل ریټي شهیدۍ چې هغه پدیر در کالداري بیاي دا درې سره سره ځای کېږي بس اری فاده چتله یو فلاد روزګان تم تنیو با روزګان ولایت گیزه ورسوالی کې شهیدی ویلې او پاده سو حالته یلمن کې د ودری ځای ویلې ده او لشکرګا کې ویلې ده په یو چا باندې او پاده سو په دغه کې مزار کې ویلې ده په یو چا باندې دا چې زایمه بس شهیدی د پاره دی د څو کال کې دغه کار دی نو دا باید د اسلامي امارت مجاهدین د خلکو مخونی سره تاکید کی راوی غوړشته د شهیدی په کم طریق باندې وای نو د دغه خلکو مخه باید ونی وس.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلام علیکم هلی وړاندې کوم زه دا یو پیغام پرېږدم چې د اوس وخت کې الکترونیکی تذکرو ته خلک چې سبتینامې کوي مګر خلکو باندې دوه میاشتې یا درې میاشتې اوړي او تر اوسه پورې تذکرې چادت نه دي ورکړي مال ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې په دې باره یو ریپورټر جوړ کړي تر څو معلومه شي چې کومه مشکله ده چې درې میاشتو کې څلور میاشتو په خلکو الکترونیکي تذکرې نه ورکوي خو زیاتره خلک وایي چې کوم کارډونه چې په الکترونیکي تذکرو لپاره پکارېږي ختم شوي دي. دې لپاره باید تاسو یو ریپورټ جوړ کړئ. سمه ده.
راډیو ازادي کارکونکو ته سلام. پاسه سلام. از سنگر نیازی دا پیغام پریدم. دا پینځه ورځې مخکې مونږ ته اکشن آی ټی موسسې مونږ سره کومک کړی بې وزلو کسانو سره او مونږ سره مونږ ته یو بورې درې نیمه ورځې راکړي یو دوه بورې وړه راکړي یو بشکې غوړي راکړي یو من لوبیا راکړي او شپږ چکۍ صابونې دې کالي مینځل راکړی یو شل چکۍ دا مشکي صابون راکړی یو دوه سلورې برسونه راکړي د غاښو او دوی پکې هغه اچولي خمیر دندان نه یعنی خمیر نو نور دغه سې زنانی او هغه د کوم چې لباس ته دیوانان دي که زنانی دي کتلې مې نه دي خو یو دوه پکې بوشکې دي یو پکې لوټکه ده کوزه یعنی پلاستیکي دا کومکې موږ سره کړی ده د انجینرانو سروې وکوله دغه بېوزله بېوزله چې د کارې څوک نه وه هغو نومونه یې نمشته کړل چاته کار ووتل چاته چرګان ووتل چاته وړو وتل نو اوس دا ملک چې د مونږ دا د شورا رئیس خپل ته چې چرګان وتي رندار ته زوروار ته کار وته په 2000 روپۍ او بلې رندار ته مواد وتي بل وراره ته د موسسې د خوانه د ساګان د پمو مواد وتي نو دا سلور جنس یعنی سلور نومې دی یو نوم دی ما نو دا یو نوم کې اوس ما ته وایي چې دغه مواد د رواخله تسخیم یې کړه نو چې تسخیم یې کړه نو ما ته چې بسی او دته په چې ورسیږي دا د یو مسله بله مسله دا ده چې دلته وروره نور چارواکي دي هغه دولت ته وایي که دا مواد مثال تسخیم سل تسخیم سل کنه د شورا نه نن نشته حق نه لري یا شکایت وړاندې کی یا عریضه وکړي ملک باندې یا کوم بلاغه وکړي چې دا مواد دې واخلي او نور انده عذب کیږي له شورا نه وځي نو د ما دغه خواهش ده چې ما منظور ادب دغه ده چې ما دې نازب کوي ځکه زه هم چې ما ته دا مستقیمه ایډی موسسې دا مواد راکړي دي او زه مستقیمه نمشته سوم زه مرګ د خوان نمشته سوی نه یم او زه همدا چلو هم چې ما انجینر زه مستقیمه نمشته کړی یم مرګ زه ورته نه یم خوده لسې دا دې نمشته شي او بله خبره دلته اوس طالبان مونږ ته وایي چې زر روپۍ به تاسو مونږ ته راکوئ او دا زر روپۍ مونږ هلته پل جوړو زه هم زر روپۍ به زه درکمه خو دا مواد ما مه تسخیموئ.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته ټولو ته سلام. د موږ داسې یو دولت ته امارت ته چې هغه د لاسه اوس په پاکستان کې په مهاجرو بد ورځ ورځ د مشر جوړه کړې ده. مخکې دومره ظلم پاکستان نه کوه، اوس دغه ظلمونه دي چې کوي، ځکه چې پاکستان کوم مطلب درلود هغه اوس د دوی سره نه شو. پاکستان اوس دغه تنګول په مهاجرو باندې کوم، دوی هم داسې یو کار وکړ چې دوی خپله باندې د هر څه وعدې کړې دي، هغه وعدې عملي کړې نه دي، ځکه چې دوی اپا عمومي اعلان کړله، عمومي اپا اعلان شوه، د خدای څه وعده وشوه، د خدای څه وعده ده، دغه عمومي اپا د خدای څه وعده ده، خو دا د خدای څه په وعده دی په خپله ونه درېدل، نوې لار دي اوس هم نیول او خلک ترې تښتي او ځورول او وژل، دغه شی کې نو چې د خدای څه دی وعده ماته کړې د بنده خو پروا نه لري، بنده خو کومه خبره نه ده، هغو څه خوله م اړولی شي، ژبه اړولی شي، پراخوا باندې ځان خلاصولی شي، خو دوی د خدای څه په وعده ونه درېدل، د خدای څه وعده ماته کړه. عمومي اپا چې اعلان شوه، عمومي اپا خو عمومي اپا وي، نو خو دی هغه د خدای څه وعده بېرته ماته کړې ده، درواغ ده، خدای څه یې وعده کړې وه خو بېرته ماته کړه. نو په مهاجرو باندې د بد حالت په افغانستان کې دغسې حالت دی، د افغانستان یو شی نه ځي، که کچالی دی، که انګور دی، که مړه ده، که نور سبزیجات دي، د کانان خالي او غریبي در ټوله په اور باندې لاهو کېږي، په اوبو لاهو کېږي، ځکه دغسې حساب او کتاب چې دوی په سرحدو کې جوړ کړی دی، داسې ځای نشته چې دوی و ځای ته قرارداد ولري، د خار او د غریب او د دهقان او د بزګر کار پرې باندې وشي. نور دی الله پاک دې موږ ناره واري، الله پاک دې موږ چاره وکړو، ډېر ځایه داسې شی وشر دی دی کومه بشري مرسته چې راشي په هغو کې مسکینان دی دی ماشونه دې دی دی افغان د جلاباته تل ویي چې موږ ته 60,000 څلورویشت نرکېوي او د دې خپلو معیبینو ته یو نیم یو نیم لک ورکېوي. دا حساب و کتاب د الله پاک وکړو، دغه د الله دا قضاوت وکړو، موږ یې نشو کولی. نو دوی په یوه وعده هم پاک نه دي، ویلار نه د ودري کوم شی چې دوی ویایي دا ټول دروغ دي، داسې دروغزن یې پیدا کړي دي، بس که دروغ څوک درس ویایي د دروغو درس د عمارت نه وویایي چې د زده یې کړو په ترتیب سره ویایي. نور هم په خدای سپارم مخې ته.
سلامونه اونی کې هلی د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته هیله مند يم چې راته روغ جوړ بیاس. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. دا چې چین هیواد د افغانستان لپاره خپل نوی سفیر معرفي کړ، دا د ټول افغانانو لپاره د خوشي یو ډک خبر دی، او افغانان له نورو هیوادونو څخه هم غواړي چې د چین په سیر دي خپل سفارتونه بیرته په افغانستان کې پرانیزي او د افغانستان وسنۍ نظام دی په رسمیت وپیژني. د افغانستان وسنۍ ستونزې چې کومې دي، دا ټولې له همدې څخه دي چې نړیوالو تر اوسه پورې زموږ وسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. افغانان له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي، پر افغانانو باندې د بندیزونو لګول او د افغانستان د وسنۍ حکومت په رسمیت نه پیژندل به د افغانانو د نور بحران سبب وګرځي. نو هیله مندي مو دا ده چې ټول هیوادونه د چین په څیر مخته سي او په افغانستان کې خپل سفارتونه بیرته پرانیزي او د افغانستان وسنۍ حکومت په رسمیت وپیژني، تر څو ټول افغانان له دغه بحراني حالت څخه چې اوس پکې واقع دي له دغه بحراني حالت څخه ووځي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه ونې کښي. زه نه جبله چل هلمند م جې ولسوالۍ څخه دا میسیج پرېږدم چې د مرجې ولسوالۍ د معیبینو لپاره نوملیکنه راغلې وه، خو کارکوونکو بیا داسې کوله چې معیبین به قطن نور پرېښول، طالبان به ورته پیره وه چې د مسجد دروازه بهې تړلې وه، معیبین به نور پرېښول، دوی خپل مشران پرېښول. هیله ده چې زموږ غږ تر مسلمینو چارواکو ورسېږي. السلام
اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. ښکلا شهزاد یم، کابل ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. د طالبانو د ماتې هیله دا ځل دا ده چې خدای دې وکړي چې د جنکیانو په مخ کوم محدودیتونه یې نیښي دي، دا چې مکتبونو دروازې بندې دي، پوهنتونونو دروازې بندې دي، هر هغه محدودیتونه چې د اسلام په ضد دي هغه دې ټول موږ دپاره بېرته پرانیزي، لکه مکتبونه، پوهنتونونه، نور هغه ځایونه چې ښځینه ورته په اسلام کې اجازه ده. موږ دا نه وایو چې موږ ته د اسلام د کرخنه خو موږ حقونه راکې نو ډیره به مهرباني وي. زما ته جدن غوښتنه ده، ځکه چې خلک د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي، خلک ډیر خفه دي، بالخصوص نجونې او ښځې. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای جو چرو او جوڑا ساتنه وی دی تیرے د کندهار ولایت میوان ولسوالی نو سره په تماس کیم. موږ په علاقه کې د مکتب او د مدرسې او د سبقانو د کښنیانو د سبقانو هیڅ معلومات نشته. موږ دا غواړو چې طالبان موږ سره دا مرسته وکړي.
سلام علیکم جوړې په خیر تازه چې بیت څنګه د مکتب شوی نه خلاصوي دا سره کن کار دی یار. مدرسې مې خلاص کړې دي، څه شی مې خلاص کړې مدرسې دا یې اندې دې موږ ته نه سر د مدرسې خلاص کړې چې په خلګې مکتب خلاص کړې.
السلام علیکم، څنګه یاست جوړ یاست؟ او مجاهدین ورونو ته دا پیغام دی چې د جنو مکتبونه الهک یاست، خاص توګه و املا حبت الله ته رحم الله د سپین بولدک لوس.
کوم آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته فصل السلام از موږ د ملت خلکو دغه ارزو د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري نو به انشاءالله زموږ او هم د دې کارونه دایمي لپاره سمې.
د زړه د درد به چای و خو چا ته وجاړو د چا د لاسه وجاړو. یوه تذکیره په 100 روپۍ یا 500 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډیر ضعیفه، نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس دا یو پام مې درته کېښوده.
ازادۍ راډیو محترم کارکوونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیغام مو دا ده چې متقاعدین تباه دي. د 1400 کال نه را په دېخوا متقاعدینو معاش نه اخیسته. بچو وړ وړ ماشومان لري، لمسیانو بچیان لري، نو اخر غم د خوراک او څښاک د پروسه بندوبست غواړي. موږ خو د خدای نه وتلو بله هیڅ اثره نشته.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو قدرمنو محترمو خبریالانو ژورنالیستانو ته السلام علیکم. د میدان وردګ ولایت څخه تاسو ته رابطه کوم. واقعیده په افغانستان کې اوس د ژورنالیستانو زبرونه، ربړونه، تهدید د پخوا څخه زیات شوی ده. نو ژورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر ترې راولاړ شي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دهله هغه کوم سپارښتنه مچ درلود یا هغه کوم ستونزه چې یاد شوه هغه د مسؤلو چارواکو تر واګونو رسیدلی وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي. په دغه پیغامونو کې او د غرض تر دې وړاندې په نورو خبرونو کې غنو اوریدونکو په دې راته پیغامونه پریخیو چې په افغانستان کې باید انجنونو او هلکان دواړو ته د عصري او دینی زده کړو زمينه برابر شي. د طالبانو حکومت له څه باندې 2 کلونه راهیسې لشپګم ټولګي پورته د انجنونو خوندزي بند کړي او د غرض په 13 دسمبر میاشته کې د انجنونو په هانتونونو هم بند اعلان کړل. ځینې افغان تحلیل کوونکي داسې وایي چې ګوند طالبان دې په دې برخه کې د پاکستان له علماو نه متاثر شوی وي یا د طالبان دغه مشورې د پاکستان له علماو واخلي. همدا موضوع ازادي راډیو د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند له ویاند حافظ حمدالله سره شریک کړه. همکار مې سلطان محمد سرور حافظ حمدالله پوښتلی چې آیا رښتیا هم د پاکستان علما په افغانستان کې د نجونو تعلیم نه غواړي؟
د دې په جواب کې به دومره ووایم، په افغانستان کې د امارت اسلامي او د طالبانو بشپړ حکومت دی او هغه د افغانستان پیسلې د تعلیم د لارې دا د هغو خپل اختیار هغه پیسلې کوي. په دې کې جمعیت علما اسلام یو قسم مداخلت نه کولای شي، نه حق لري. البته دا خبره چې جمعیت علما اسلام جواک یا داغه شاشه ګوند یا داغه وفد یا داغه کمیشن افغانستان ته ورځي او هغه ته دغه وینا کوي لکه څنګه چې د تیرو چارواکو د سرکړه غړي وای دا وچ کلک سپین درواغ دي. ته دغه نو شکر شوی حکومت د شخصیت نه دا پوښتنه وکړه چې په هغه وفد کې د جمعیت علما اسلام کم کم غړي وو او دا هغه وفد مشري چا کول. یو دویمه خبره دا ده چې جمعیت علما اسلام په پاکستان کې مثلا زستا په مخ کې هم زه په بلوچستان ایالت کې د حکومت وزیر پاتې شویم د صحت موږ ځواک او زموږ جماعت په 2012 بیا تر 2018 پورې حکومت کې په بلوچستان ایالت کې چې دا هغه دارالحکومت دی کوټه کې موږ د بادر خان د یونیورسټي چې هغه د ښځو د انجونو یونیورسټي ده په هغه نامه باقاعده پرانستل. دا په 2015 کې او وزیر تعلیم په هغه وخت کې هم د جمعیت علما اسلام سره تعلق درلود.
مننه حافظ صاحب. د ښځو او نجونو د تعلیم پاکله ستاسو مفکوره او نظر څه دی چې اوس په افغانستان کې منسوي یا تعطیل شوی؟
موږ په خپله جمعیت علما اسلام د تعلیم په حق کې یو که په پاکستان کې که په نړۍ کې. ځکه ما تاسو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام حکومت شوی دی او په بلوچستان کې موږ نجونو او د ښځو لپاره باقاعده تعلیمي ادارې خلاصې کړې. ما تاسو ته خبره کول چې د بهادر خان ومن یونیورسټي په کوټه کې جوړه ده د 3 تر 4 لورو پورې نجونې سبقان پکې وایي تعلیم پکې اخلي. زه به بیا په افغانستان کې د افغانستان و خود مختاره خلکو افغانانو او د هغه حکومت ته څنګه دا وایم چې تاسو د ښځو تعلیمي ادارې بندې کړئ. موږ غواړو چې په افغانستان کې د ښځو دپاره د نجونو دپاره تعلیمي ادارې پرانستل شي. لیکن په افغانستان کې د طالبانو حکومت فیصله او د هغه فیصلې اختیار سکولونه خلاصوي، تعلیمي ادارې خلاصوي، نه خلاصوي، دا د هغو فیصله ده. ځکه د هغه دپاره دې کوم شرایط او کومې تقاضې ضروري دي د هغه مطابق دي هغه سکولونه او تعلیمي ادارې پرانستي. البته اصولي طور موږ د دې په حق یو.
حافظ صاحب، اکثر د طالبانو مشرانو ځین خلکو په کوټه کې یا کراچۍ کې یا په پاکستان کې دینی مدرسې لوسي دي. که فرضاً له تاسو نه مشوره وغواړي په اوسني وخت کې، په اوسني وخت کې څه مشوره ورکوي د دې نجونو د سکولونو
افغانستان کې؟ که چېرې د افغانستان حکومت د موږ څه وغواړي چې په افغانستان کې باید تعلیمی ادارې د ښځو لپاره پرانستې شي که نه شي؟ مولانا محمد تقی عثماني صاحب دا د نن زمانې عالمي سطح باندې او د پاکستان پر سطح باندې یو علمي شخصیت دی. هغه باقاعده د وفد په شکل کې افغانستان ته لاړ او بیا یو تحریر هم ورکړ هغه ته چې باید تاسو د خپلو شرایطو مطابق شریعت او د اسلام د اصولو او د افغانانو د کلتور او د ثقافت او د اسلامي تهذیب پرونه کې چې څومره تاسو ته اسانه وي باید دغه تعلیمي ادارې د ښځو او د نجونو لپاره خلاص شي. جمعیت علما اسلام هم دغه موقف دی.
ډیره مننه حافظ صاحب، ډیره مننه. دغه دا چې طالبانو تعطیل راوستی ده، ماتل کړی د تعلیم د نجونو د ښځو، څه دلیل کېدای شي؟ آیا شرعي دلیل لري؟
په دغه حواله باندې د طالبانو سره نه خبره شوې ده. نو د هغه وفد چې کوم وفد د علماو په صورت کې په مختلف وخت کې یو وار دوه تللي افغانستان ته، هغه د کومې موضوع په باره کې تللي؟ لیکن دومره ما ته معلومات شته چې د تعلیم په باره کې دغه مشورې او رای ورکړي او دوی ولې معطل کړی دي په افغانستان کې د ښځو او د نجونو تعلیم، هغه شرایط، هغه اصول چې دي. دا تاسو ما د پښتنه د روسه پورې د طالبانو سره د طالبانو سره د کلینا او د مانا کړی ده. دا تفصیل زنه شمایله.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند ویان حافظ حمدالله و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسی دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیدي. لخپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسی دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
لاچ خوان باب کړی ډیر زیاد بشو خوشاله راز چې زو یو زلې پکتیا تاندې والا لاچ خوان باب کړی ډیر زیاد بشو خوشاله نن سبا کې تیر شول اخر دې څلور کالا لیدو تدیم ته گئے سړ گیا کلی والا لیدو تدیم ته گئے سړ گیا کلی والا رنگا گیا دبر کلی کو لالا راز چیزو یو زلی پکتیا تا انڈی والا والا چی خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا والا چی خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا چیزو یو زلے پکتیا تاندے والا اللہ چې خوان با وګړي ډېر زیات خوشو خوشاله ولا چې خوان با وګړي ډېر زیات خوشو خوشاله چیزو یو زلی پکتیا تا انڈی والا والا چی خوان با وکڑی دیر زیاد خوشو خوشالا والا چی خوان با وکڑی دیر زیاد خوشو خوشالا
دے آزادی میلمه
د ازادي ملما پروگرام ته هر کله په دې پروگرام کې نن له فیصل نووي سره خبرې کوو چې له کلونو راهیسي په اروپا کې ژوند کوي او د ورځنیو بوختیاو ترڅنګ په مدني فعالیتونو بوخت دی. د افغانستان لپاره په لاریونونو او بیلابیلو پروګرامونو کې برخه اخلي او په ټولنیزو شبکو کې د افغان وګړو د ملاتړ لپاره بحثونه کوي. د ازادي ملما پروگرام کې هر وخت له فعالو کسانو سره خبرې کوو چې خپلې تجربې د سترګو لیدلې حال او نظریات له نورو سره شریکوي. فیصل نووي پروگرام ته شرغ لاس د بحث پایل به په دې پښتنه وکړم چې په افغانستان کې دننه او بهر ولې نن سبا په افغان ځوانانو کې یو ډول مایوسي خپره ده.
ډېر مننه. سلامونه تاسو ته قدرمن صالح صاحب او تاسو اوریدونکو لیدونکو ته. قدرمن صالح صاحب، لکه څنګه چې تاسو بهتره پیږئ چې یو هیواد وګړي د هیواد نه مهاجر شي، مسافر شي یا جلا وطن شي، نو دا طبیعي خبره ده. جلا وطنۍ په خپله یو مایوسیت راولي او جلا وطنۍ سبب د دې کیږي چې د مایوسۍ احساس وشي او دا یو طبیعي حالت ده. زه فکر کوم
نه پخوا خو داسې وینا کېدله چې که نور خلک مایوسه کېږي خو په ځوانانو کې مایوسي په کار نه ده، یا له ځوانانو سره مایوسي نهیلي خوند نه کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا ځوانان چې په ټولنیزو شبکو کې په بحثونو کې یا په مرکو کې یو ډول مایوسي څرګندوي، دا د دوی حق دی که فکر کوي چې د دوی ذهنیت د دې حالاتو ته پام کې نیولو سره بدل شوی؟
بالکل طبیعي خبره ده چې ځوانان باید د هر نوع مایوسه نه شي او د مایوسۍ په مقابل کې دوی هغه خپل جهد و جهاد وکړي او هغه خپل تلاش ولري. دا د یو ځوان هغه اصل اصول دي. خو خبره په دې کې ده، لکه څنګه مې چول چې دا اوس د مجبورۍ کچه ده او د وطن نه جلا وطن شوي دي او د جلا وطنۍ کې دغه احساس وغواړي که ونه غواړي راځي، ځکه چې په نورو فرهنګو کې نورو کلتورو کې چې تر څو دوی مدغمه کیږي دوی بله چاره نه لري. سبب دمدی کیږي چې ناهیله شي او دغه کم خبره چې تاسو وکړه هغه هغه وخت کې ست کوي چې دوی د خپل په وطن کې اوسي او خپل د اهدافو لپاره کار وکړي. دلته چې اهداف د لاس نه وځي نو تر څو پورې چې دوی بېرته سایقل کیږي دلته منسجم کیږي دا د خپل هغه نیګټیو سایټ چې ورته ویل کیږي، یا مثلا هغه منفي حالت، دا به طبیعي خبره ده چې هم ټولنه به احساسه هم خلک به احساسه چې هغه په سوشل میډیا کې نن سبا موږ تاسو کو.
نووي صاحب، تاسو په افغانستان کې په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی، اوس چې له افغانستانه د باندې ژوند کوي، په افغانستان کې د نن ورځوانو سره په تماس کې یاست، هغوی څه وایي چې څه د لاسه ورکړي دي او څه غواړي چې ترلاسه کړي؟
د ځوانانو هیلې د شرونه تر اوسه پورې همغه د یو آزاد یو وسا افغانستان ده، او هغه ځوانان چې په یو رڼا او په روښانه حالت فضا کې ژوند یې کلی خپل تحصیلات یې ترسره کړي دي، هغه ځوان هیڅکله د ترکمۍ او تیاره نه مني. مګر هم د وطن د حالاتو سره دوی چې اوس فعلاً سازش کوي او هغه خپل لاسو پنجې نرمۍ، دا هم د ځوانانو یو ستر استعداد ده چې هغه د دوی زغم سبب د دې کیږي چې دغه کارو ته کولی شي. د ځوانان باوجود چې څنګه مې یادوري وکړه چې دوی هغه تلاش او کوشش هم دا ده چې په یو رڼا فضا کې دوی ژوند کړی ده او هغه رڼا فضا د تل او د همیشه لپاره غواړي، مګر هم اوس چې دغه د نړۍ هغه حرکتونه سبب د دې شوي دي چې هغه ځوانان هم د خپل هغه لار او مسیر په سادګۍ شکل سره نشي تعقیبوله، او دا یو مدت وخت غواړي چې تر څو هغه تورې تیارې ورکې شي چې بیا وشي کولی د خپل هغه لار او مسیر ترتیب کړي، او دا د تورو تیارو ورکېدل په هیله باید د نورو په تمه کېننی، خپل ځوانان باید لاس په کار شي چې وشي کولی د خپل د درد لپاره په خپله یو نسخه ترتیبه کړي. زه مطمئن یم چې هغه نسخه بیا به ډېره مفیده وي.
نوبي صاحب، په افغانستان کې په هرو څو لسیزو کې یو بدلون راځي چې نظامونه حکومتونه بدلیږي، ولې د هر حکومت له بدلون سره ولې تر ډېره د ځوانانو ژوند اغېزمن کېږي یا ولې دوی په نشه کېږي؟
زه فکر کوم دا یو طبیعي حالت ده چې کله نظامونه راضي یا نظامونه نسکور کیږي، ځوان قشر همیشه پر راس کې وي، همدا د ځوانانو سبب وي چې هغه نظامونه هغه حکومتونه، ځکه چې یو ستره نیرو یا ستره انرژي د یو نظام ځوان قشر وي. بیا دلته طبیعي خبره ده چې کله نظامونه نسکور کیږي ځوان قشر هم صدمه ویني، نو دا ځوانانو همغه چې بعضې وخت کله کله اصطلاح شوې ده چې دا مسؤلیت په د ځوانانو په ولي ده، مګر هم زه په دې فکر کې یم چې هم مسؤلیت د ځوانانو په ولي ده، هم قرباني ځوانان دي، او دغه شی موږ تاسو عملا په افغانستان کې وینو.
او که یو حکومت د ځوانانو زړونه ترلاسه نه کړي، فکر کوي چې دوام کوي؟
نو دا خو تاریخ معلومه کړي واضح وایدا دي، هر څه ټول ته چې هر حکومت څه د ځوان قشر سره څه د ټولنې هغه زوړ کوچنی خزینه نارینه دوی سره که په ارتباط کې وي او دوی سره واټن لري، نو طبیعي خبره ده چې هغه د واټنونو سبب هم دا شوی ده چې نظامونه له بینه تللي د بقای نه ده پیدا کړي. نو زه فکر کوم چې بهترینه لاره همغه به وي چې د ځوانانو سره بالخصوص چې هغه د یو ټولنې سره انرژي ده، او د هغه انرژي سره واټن پیدا کول طبیعي خبره ده چې هغه حکومت نظام به انرژي کېږي چې به انرژي شونه لباینه زي.
نووبي صاحب، تاسو په اروپا کې لدې بوخت ژوند سره خپل مدني فعالیتونه کوي، دغه فعالیتونه څنګه تنظیموي د کار او د روزګار او د ورځني ژوند ترڅنګ؟
نو اکثریت هیوادپال ځوانان خو په دې فکر کې دي چې د دې ترڅنګ چې د هیواد نه جلا وطن دي او خپل کار او روزګار ته باید ځان رسیدګي وکړي، او په عین زمان کې د انټیګریشن چې دلته مدغم شي د دې کلتور او د فرهنګ ترڅنګ، مګر همدا رقم چې دا د خپل هغه وظیفه بولي د وطن پالنې په قبال کې هغه مدني حرکتو په قبال کې هم دوی ځان ته دا خپل مسؤلیت او دین بولي چې حداقل د خپل د وطن لپاره مصدر د خدمت شي، لکه څنګه چې وایي چې د وطن او بدانه خرم خدمت به ضرور کوم. نو طبیعي خبره ده چې دوی د خدمت لپاره هم دا ځان ته کار بولي، او دا هم د دغه نورو کارو چې ضرورتونه دي په دې ټولنه کې، طبیعي خبره چې خپل مدني حرکتونه هم منسجم کړي او لکه وظیفه غونه مخکې وړي. زه په دې فکر کې مچ په افغانستان کې بدبختانه چې چیرته مدنیت نیویلته مدني فعال بیا ارزښت او مفهوم نه لري، مګر په دې هیواد نه بهر بیا نسبتا مدني فعالان هم د خپل رسا غږ لري، او په عین زمان کې هیوادپاله او با احساس افغانه هیڅکله دې ته تکیه نه ده کړې چې بس نو جلا وطن شو، وطن مو هیر شو. لا نورم انرژي او حرکتونه زیات دي، او په عین زمان کې د خپل هغه حس روزانه کې چې څنګه وشي کولای بلاخره د دغه جلا وطن نه نجات پیدا کړي، او په عین زمان کې چې دغلته راغلي دي او موقت حالت لپاره ځان منسجم کړي او به تر هغه خپل اصلي ټاټوبه ته چې کران افغانستان ته مصدر د خدمت شي، هم احساس د مسؤلیت وکړي، او په عین زمان کې د دې اروپا او یا د امریکا او یا د هیواد نه بهر افغانان چې دي دلته هم روزانه ژوند او د دې ژوند سره هم د خپل هغه سازش او روزګار مخکې ویسي چې به سبب د دې شي چې هم د دې چې ځان منسجمه کړي، هم د دغه روزګار او د دې عصري هیوادونه ګټه پورته کول، او د دې ګټه کریډیټ چې بلاخره ورته وي هغه رقریزي چې ورته وي هغه سمر چې وي هغه سمر بلاخره خپل ګران افغانستان ته انتقال کړي.
نو به سب تاسو د همدغه اروپایي هیوادونو په زړونو کې په بیلابیلو لاریونونو او پروګرامونو کې برخه اخلي، هلته څه غواړي چې د نړۍ تر غوږونو پورې ورسوي؟ تاسو په دغه پروګرامونو په دغه لاریونونو کې څه وایست؟
زمونږ اصلي هدف خو همدا وي چې د هغه اکثریت خاموش افغانانو غږ په واضح الفاظو باندې نړیوالو ته ورسو چې د افغانانو غوښتنې څه دي، باوجود چې افغانان هیوادوال یا نړیوال په ډیرو مسایلو پوهیږي، ځکه چې د افغانستان لوبې هم نړیوالې لوبې دي او دوی پکې بهتره پوهیږي او دوی پکې بهتره دخیل دي، خو بیا هم منګ منحیث دی یو ژوندی بشر چې په دې مسایلو پوهیږو، هغه د اکثریت خاموش غږ همدار سو چې په افغانستان کې فقر ده، په افغانستان کې دغسې وضعیت چې راغلی دا د افغانانو خپل حرکتونه نه دي، دا حرکتونه هم د نړیوالو دي او نړیوال دې ته متوجه کوو چې دلته هاګاه ویښیار او پوه نسل وجود لري او د دې لوبو تر شا هم ښه پوهیږي او د دې لوبې هغه افرادو کړۍ هم پیژني. نو هغه افرادو کړۍ ته دا اشاره کول دي چې که د بشري له لحاظ نه وای موږ هم مستحق یو، که د انساني له لحاظ نه وای هم مستحق یو، که د سیاسي و د یو هیواد په سطح د یو وګړو په سطح باندې هم موږ مستحق یو چې د خپل هغه حق حقوق ترلاسه کړو. نو تر دغه حده پورې د اکثریتو ټولنو یا د اکثریتو مظاهرو یا د اکثریتو تجمعګانو هغه اکثریت غوښتنې همدا وي چې د واقعي د اکثریت خاموش د یو رسا غږ په صفت باندې د دوی هغه ممثل اوسیږي او د دوی د غږ تمثیل سبب د همدې افغانانو ده چې دلته کولی شي نسبتا همدغه نړیوالو ته هم نږدې دي، په پارلمانونو کې، په نړیوال سازمان کې، په مختلفو ارګانو کې دوی په ډیر ساده شکل سره کولی شي د خپل دغه مسؤلیت او دین ادا کړي. او زه چې وینم اکثریت په احساس افغانان هم دې ته جوګه دي او چمتو دي چې دا حرکتونه په ډیر ښه شکل سره مخکې وړي.
او کله چې دغه نړیوالې ادارې دا ډول حرکتونه، لاریونونه، پروګرامونه ګوري، فکر کوي چې پر هغوی باندې تاثیر کوي دغسې هڅې؟
نو څنګه چې هغه فیلسوف هم ویلي دي، وایي یو حق خبره که ته رادیم نو د خپل اثر لري. طبیعي خبره ده چې دوی باوجود چې دا خبرې اوري که ته ورته غوږ هم نه نیسي نو دا د خپل اثر لري. طبیعي خبره ده، دا نه ده چې دا انسانان دا کم کړنې چې شوي دي په دې ټولو سره هم نظر او موافقه دي. په دوی کې هم کړۍ غړي ډډې ټپل شته دي چې بشري حرکتو ته، انسانیت ته، هغه د افغانستان کې چې څه فقر او هغه وضعیت روان ده د هغې وضعیت په طرفدارۍ کې نه دي، د خپل غږ لري. مګر هم همغه خبره یې مګو تاسو چې یو ډېر کوچنی متل ده او ما ډېر د مفهوم نه ډک ده، چې وایي ماشوم وژاړي چې مور ورته شیدې ورکي. نو تر څو چې ته د خپل غږ ونه باسې او خپل حق ونه غواړې، په هیڅ دنیا کې څوک ستا حق ستا په لاس کې نه درکوي چې دا ستا مسلم حق ده.
نوبي صاحب، نو دا هر څه څنګه تنظیموي؟ ځکه چې په دې غربي ټولنه کې خو ژوند هم ډیر بوخت وي، مجبور یست کار وکړي، د دې ترڅنګ نور مصروفیتونه هم وي، کورنۍ کارونه، نو د دې ترڅنګ دغه نور پروګرامونه څنګه تنظیموي؟
د اروپایي وادونه روابط ډیر سره نږدې دي، یعنی هغه سرحدات د دوی دومره تړلې نه دي چې یو بل سره ارتباطات ونه لرو، تګ راتګ ونه شي. په عین زمان کې د سوشل میډیا پلیټفارم موږ لپاره ډیر یو ښه فرصت ده چې د دې فرصت نه ډیره ښه استفاده کولی شو، چې کولی شو ډیر تر زره خپل هغه مختلف پلیټفارمونه چې دي د هغې پلیټفارمو له طریق نه کانفرانسونه ترتیبو، بیا د کانفرانسو د ترتیبولو تر څنګه چې دا منیجمنت کېږي، د منیجمنت بیا اصل ډګر ته راځو. زه فکر کوم ستر دیلت او دغه ستر لاسرسي چې باوجود دونه مصروفیتونه دي او ټایمونه به ماته مختلفه وي د اکثریت وادو، نو دغه ستر کومک یا ستر لاسته راوړنه د دغه فساد نه چې موږ استفاده کوو هغه دغه سوشل میډیا ده، او د سوشل میډیا په پلیټفارمو کې موږ کولی شو چې دا هر څه په ډیر ښه شکل سره منیجمنت کو. د منیجمنت نه بعد بیا هغه لکه څنګه مې چې مخکې ویل چې سرحدات سره آزاد دي، که فرانسا ده، که جرمني ده، که آلمان ده، که ایټالیا ده، د ټول اتحاد د اروپا اتحادیه له یو بل سره ارتباطات ډیر ده، او دومره په عموماً کې لوی هم نه ده، په 2 ساعتو 3 ساعتو کې د یو هیواد نه بل هیواد یا د یو مرکز نه بل مرکز ته والته هغه تجمع په ډیر ښه شکل سره منسجم کیږي.
تاسو څورې د اکثریت خاموش یادونه وکړه. څه موده مخکې تاسو خپل یو بنر خپور کړی و، خپل لکه سره مو متن لیکلی و چې په افغانستان کې ژوند دغسې دی، تاسو پر خپله خوله پلاستر لګولی و، ولې مو داسې یو شعار او بنر خپور کړی؟
دا خو موږ او تاسو کوو کوونه وایو، دا حقیقت کتمان کولای نه شو چې په افغانستان کې هغه حقایق چې ته باید بیان کړې بدبختانه هغه حقایق ته نشي بیانولی، باید
په هر وخت کې د هر نظام په ګټه د خبره وکړه، هغه خبره ډیره رساوي، او که د نظام مو باندې د نقد وکړه بیا خوله تړل کیږي. نو هغه هدف هم دا و چې اوس فعلا خو موږ او تاسو بهتره وینو چې د افغانانو اکثریت خاموش چورته وایم، هغه اکثریت خاموش خوال خو غږ نه درلوده، بیا هغه کوم کسان چې د هغوی غږ تمثیل کیږي هغه زر تر زره نابوده کیږي، او هغه زر تر زره دوی کوشش کوي چې خوله ورته وتړي، که په هر شکل سره وي. موږ او تاسو شاهدان استو چې په یو فیسبوکي پوسټ باندې خلک ربړول شوي دي، خلک وژل شوي دي، په میډیا کې چې راغلي دي ظاهر شوي دي، د خپل یو خبره کړې ده، کورنۍ یې تهدیده شوې ده، فامیلونه یې تهدید شوي دي، د خپل خپلوان یې ورته تهدیده کړي دي، چې تر دې حده پورې په غرب او په اروپا او په امریکا کې هم چې هغه ځوانان چې د خپل هغه حقایق بیانوي، او دا د دوی مسلم حق ده، او دا یې هیواد ده، دا باید وشي، او د ډیموکراتیک فضا کې نقد یو اصل ده، او نقد سبب د دې تخریب نه ده، سبب د دې کیږي چې ته لا کولی شي رشتو کې په ډېره عصري نړیو کې، که اروپا ده، که امریکا ده، که استرالیا ده، که نیوزیلند ده.
تاسې دغه موارد هم له نړیوالو ادارو سره شریک کړي دي، دغه چې د یوه فیسبوک د پوسټ په خاطر هم ځینې کسان ځورول سوي دي، یا خپل خپلوانو ته ګواښنه سوي دي. دغه موارد تر نړیوالو ادارو تاسو رسولي یا غواړي ورسوي؟
نړیوال دا مسایل ساري، حتی نړیوالو سره چې په ارتباط کې دي، نړیوالو سره چې تاسو فعالین چې اته عکسونه اخلي، هغوی دغه عکسو کامنټونه او دغه عکسو عکس العملونه تا ګوري، نو په دې باندې په ډیر واضح شکل سره پوهیږي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ مفهوم اصلا کاملا خاموشه شوی ده. نو که خاموشه نه وای، خو موږ او تاسو وینو چې حتی ډیر اسناد وجود لري چې کوم کسانو غږ وېسلی ده، بیا د هغوی نتیجه او سرنوشت تر دې چې پورې رسېدلی چې هلته ربړول شوي دي، بندیان شوي دي، او هغه خوشبخته انسان به دا وي چې د هغه زندانو د هغه وضعیت نه راوتلی دي، مګر هغه کې دومره یو حراس وجود لري چې حتی تر اوسه پورې نشي کولی د خپل هغه رسا غږ دوباره منسجمه کړي. دا نړیوال هم پوهیږي، هم خبر دي، او هم موږ د خپل هغه دین ادا کړی ده چې دا خبره تر دوی غوږه پورې ورسو. زه فکر کوم چې یو واضح مسله ده، او دا واضح مسله که بیا تکرار کیږي هغه یو تکرار آسان ده.
بلې، په افغانستان کې تقریبا په تیرو دوو لسیزو کې خلکو د بیان ازادي درلوده، تقریبا آزاد مطبوعات درلودل چې په ټوله سیمه کې ساری نه درلود. نو یو دم چې داسې یوه چوپتیا راځي یا داسې محدودیتونه لګول کیږي، دا هغو ځوانانو ته چې په دې تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې له دغو اسانتیاو استفاده کړې ده، څومره یو مایوسوونکی حالت دی؟
تاسو بهتره پوهیږئ چې د ځوانانو مایوسي ما مخکې وویل چې دا ته په هغه سیرو کې حتی لیدای شي. د یو ځوان په سیره کې تاسو کولی شئ منظم یو کتاب ولیکئ چې څه وضعیت کې دی. نن سبا تاسو کولی شئ په افغانستان کې دا په ډیر ښه شکل سره ووینئ چې یو ځوان کم لباس چې په شل دوه لسیزو کې درلوده، هغه لباس بیا دوباره تکرار نه غوندي، هغه لباس یې په المارۍ کې ده، هغه کالی او هغه فیشن چې یو ځوان مثلا بیخي یو طبیعي حالت ده، هغه باید وکړي، هغه اوس وجود نه لري. هغه موچی چې په هیڅ سیاسي ډګر او په دې مسایلو کې خبر نه دی، یو دیو اجتماع یو عادي غړی او اتنا کاریګر ده، هغه هم پوهیږي چې هغې وخت کې څه رقم کار او روزګار او نن څه وضعیت ده. هغه ټیکسیران چې په تیرو شور لسیزو کې هغې یو سو روپۍ نفقه د خپل کور ته راوړی شو، اوس یې نه راوړي، دا وضعیت هغوی احساسوي. ما یو کامنټ لوستلی ده، هغه کامنټ ما لپاره ډېر یو مفهوم ده. هغه کامنټ کې یو چا زما دوست لیکلی وو په فیسبوک کې چې قرغې ته راغلمه او قرغې کې خاموشه خاموشي ده. بل چا کامنټ یې لاندې کړی او لیکلی ول چې رابندان آرزوی مستک. نو یو ښار کې چې جمعیت اوسیږي، وګړي اوسیږي، نفوس وي، طبیعي خبره ده چې هغه رابندان به وي، کیفیت به وي، په هغې کې به هغه منفي کړنې به وي. دا په ټوله دنیا کې چې انسانان په حرکت کې وي، نو د هر رقم مشتبهاتو د هر کړنو سره سر لري، مګر اوس یو نوه حرکت وجود نه لري، او په عین زمان کې خاموشه خاموشي ده، لکه هدیره، او امنیت هم داسې ده لکه یو قبرستان کې چې ته امنیت لري. نو د دغه فضا په موجودیت کې، نو دا طبیعي خبره ده چې ځوانان هر څه محسوسوي، با وجود چې که احساسه یې نه چې دلیل څه ده، لکه مخکې مې چې ویل چې آیا ټیکسیران یا هغه
ځوان چې هغه خپل لباس ته ګوري، هغه کړنو ته ګوري، وظایفو ته ګوري، مثلا په ډیر شوق او ذوق سره به وظیفې ته چې ته نیکټایو دریشي به اغوسته، خو اوس خو هغه نیکټایو دریشي که ماته په زور هم واغوندي، زه هغه نیکټایو دریشي ته چمتو نه یم، ځکه چې هغه فضا موجوده نه ده. فضا موجوده نه ده چې هغه ځوانان مایوس دي، او دغه مایوسي سبب د دې کېدای شي چې د نیابتي جنګو قربانی شي، او د نیابتي جنګو قربانی چې کله شلل بیا حاکم نظامونه هر نوع سیستمونه چې هلته وجود ولري د هغوی د نسکورېدلو لپاره بیا بېرته همدغه انرژي سبب کېږي.
نووي صاحب، تاسو په اروپا کې خپل ژوند څنګه تنظیم کړ؟ د افغانستان تر وتلو وروسته خو تاسو هر څه له صفر نه شروع کړل، په دې تیرو دوو کلونو کې څومره دغه مزل سخت و ستاسو لپاره؟
یو ماته نه، لکه نور اکثریت افغانان ته همدا رقم ستونزمن زه، ځکه چې کلتور، فرهنګ، مذهب، دین هر څه توپیر لري له افغانستان سره، او هغه موږ په بله ټولنه کې تربیه شوي وو، دلته بله ټولنه ده. نو بیا طبیعي خبره ده چې دلته یو شی چې ډیر زر اول خو د دوی دغه ژبې سره او د ژبې تر څنګه د دوی قانون، قانون سبب د دې کېږي چې ته کولای شې قانون مراعات کې او دلته په ډیر منظم شکل سره د خپل ژوند ترتیب کې، باوجود چې د دې مسایلو کې ستونزمنځ ده. افغانان د ډیر پخوانم په د اروپا کې چې څنګه جلا وطن ول، تاسو یو منسجم فرهنګي کلتوري ټولنې نه لري چې هغه فرهنګي او کلتوري ټولنې سبب د دې شي چې دغه نوي ځوانان چې راځي د خپل هغه کمې ستونزې لري، هغه ستونزې د هغه مراکزو سره شریک کړي، او هغه مراکز د دوی لپاره لکه نورو نړیوالو ډایسپورا چې دغه مشکلات حلوي، دغه شی بدبختانه لا تر څو په هغه کچه نه ده چې د ځوانانو هغه ستونزې یا د افغانانو اکثریت ستونزې حل کړي. نو موږ هم یګانه لاره هم دا وه چې زر تر زره ډېرې ټولنې سره مدغمه شي، هغه د دوی دغه ژبه چې کله د ژبه زده که څنګه چې وایي چې ژبه اساس د ژوند ده، نو دغه ژوند تر څنګه سړی بیا کولی شي چې قانون باندې خپل سر خلاص کړي، او د قانون په رڼا کې چې هر نوع حرکت کوي. زه مطمئن یم چې هغه که په اروپا کې وي، که په افغانستان کې وي، که په امریکا کې وي، د قانون په رڼا کې حرکت کول هغه سبب د دې کېږي چې ته هغه د همغه هیواد ټولنه کې یا په همغه اجتماع کې ته کولای شي د خپل هغه ژوند په ډیر ښه شکل سره مدیریت کړي.
بلې، په اکثر اروپایي هیوادونو کې تر دې مخکې هم د افغانانو ځینې ټولنې وې چې په دې برخه کې یا حداقل سلا مشورې نورو نوو کسانو ته ورکولې. دغه ټولنې له نوو ټولنو سره چې په دې وروستیو کې په تیرو دوو کلونو کې ایجاد شوي دي، یعنی په خپلو کې همغږي سره لري؟
ټولنې خو د ډېر پخوانم وې په افغانستان کې، او د خپل هغه معاصریت هم درلود، مګر هغه وخت کې د افغانانو هغه میزان په دې حد کې زیات نه ول، ډېر افغانان جلا وطن شوي نه ول. اوس په هغه ټولنو باندې هم یو بوج ایجاد شوی دی چې د دې زیاتو اکثریتو مهاجرینو هغه ظرفیت او توانایی اته نه لري. نو طبیعي خبره چې دا نوې حرکتونه ایجاد شوي چې دلته په خپل راغلي دي، په هر هیواد کې دوه درې ټولنې شوي دي، بیا دا دوه درې ټولنې هم د فرهنګي له لحاظ نه چې هغه پخوانی دي او دا اوسنی دي، د دوی هم تفاوتونه لري، دیدګاه دغه نظریات دي، باوجود چې زه دې ته ډېر احترام لرم، ځکه چې دغه دیموکراتیک فضا همدا ده چې هر سړی د خپل فکری استقلالیت لري، او هر سړی کولی شي د خپل یو مسیر تعین کړي. خو مګر په یو شی باندې باید چې دوی په توافق سره ورسیږي چې هغه ملي ارزښتو ته او هغه ملي حرکتو ته، او بالاخره یو منسجم حالت ته، باوجود چې په مختلفو افکارو به یې مګر هم هغې مسیر ته چې تکله راستنه کیږي یا راځي، نو هلته باید په طبیعي شکل ده چې د خپل هغه دریز او مفکوره باید یو کې، او په عین زمان کې هغه شخصي علایق یا سلیقې به تر شا پرېږدي، د ولس د غوښتنې په اساس او د ملت د غوښتنې په اساس او د ملي ارزښتو په اساس باندې به دې ډګر ته چمتو کیږي.
نووي صاحب، په دې وروستیو کې چې دغه سوشل میډیا سړی ګوري یا ټولنیزې شبکې، ځوانان پر بیلابیلو ډلو ټاپلو سره ویشل شوي دي، د دوی ترمنځ فکری اختلافات بیخي اوج ته رسیدلي دي. یو کس راځي چې د هیواد د نوم سره مشکل لري، بل د قوم سره مشکل لري، بل هویت مسله راپورته کوي. دغه ولې داسې یو دم دغه مسایل راپورته سول؟
بیا هم زه په دې نتیجه یم چې دا وضعیت چې څنګه مې لکه مخکې چې ویل چې نظامونه نسکور کېږي، جلاوطني او جلاوطني کې دغه منفي حالتونه دي، د مکسیک د او د ویتنام د جنگ پاکله باندې یو کتاب لیکل شوی ده، طبیعي خبره چې تاسو به هم
تیاګا لري مطالبه لري هغه چې کم حکومتونه چې ړنګیږي یا نظامونه لبای نزی او د جګړې نه وروسته نسلونه بې اعتماده کیږي پکې مختلف حرکتونه راځي مختلف تفرقې نو د دغه دومره استخباراتي حرکتو د دومره استخباراتي جنگونو د نیابتو جنگونو اثر خو طبیعي خبره ده چې دا مره منفیات به ویني مګر دا زه یو طبیعي حالت بولم او دا ډیر کم وخت لپاره یو دا ډیر اقلیت انسانان دي چې دا نشي کولی چې یا هویت دومره یو ضعیفه ذلیله هویت وي چې دا هویت تر د باینه ویسي او یا په عین زمان کې دا کم حرکتونه چې دي د دوی د حرکتونه سبب د دې شي چې واقعا هغه کم کسان چې دا یې حراس او خوف لري او هغه خوف په حقیقت تبدیل شي نه دا مسؤلیت نه لري کار نه لري یو تعداد دي چې هغه یو صحیح مسیر ته سوق شو نه دي شوي چې بیرته د افغانستان کې لږ ذره وضعیت بهتره شي سیستم جوړ شي زه فکر کوم د هغه قشر یا هغه اکثریت افراد دي چې بل مسؤلیت او بل مصروفیت نه لري او دغه پراګندی سبب دم دی شانو کیږي چې دغه مسایل ته بلمنه وي او دلته طبیعي خبره شي تر شا به اوس هم هغه استخباراتي کړي کاني هغه نیابتي ډلې ټپل هغه به د خپل کار کوي خو زه د ستاسو د دې خبرونې له طریق نه دا ډا ټول ځوانان ته ورکوم چې د افغانستان نوم هویت تاریخ دومره کوچنی دومره مزبزب حالت کې نه ده چې یو دوه درې کسان راشي او هغه دا هویت او دا تاریخ زر تر زره لبای نویسي که دا دومره ضعیفه او دومره مزبزب حالت کې ده نو زه د خپل په نوبت باندې همدانن نه ورته تیریم خو زه باورمند یم چې نه د دوی کې دا استعداد او دا توانایي شته او نه دا هویت او دا تاریخ او دا نوم او دا نشان دومره ضعیفه ده چې دا دوه درې اشخاص راشي او هغه سوق شو کې او غلبای نویسي
تاسو د 15 میلیونه افغانانو یادونه وکړه په دوی کې اکثریت ځوانان دي او مخکې مو یادونه وکړه چې دوی یو ډول مایوسۍ سره مخامخ دي په پای کې دوی ته څه ویل غواړي چې په مایوسۍ کې پاتې سي که فکر کوي چې دوی هم د یو روښانه سببونو په مخ کې لري
لکه څنګه مې چل د یو ځوان هغه حاصل او د ځوانانو هغه انرژي یا هغه جوهر یا جسارت پم دی کې د چې د هر نو ناامیدۍ په قبال کې باید دوی هغه جهد او جهاد وکړي او تلاش وکړي او د خپل هغه سترګل هغه خپل مبارزه باید جاری وساتي نو د ځوانانو هغه اصلي هدف هم دا وي چې د ناامیدۍ حالت نه براوزي زه باورمند یم چې هغه بعض ځوانان چې ناامید دي هغه لکه څنګه مې ویل چې هغه یو طبیعي حالت ده چې پیرغله او هغه طبیعي حالت بل پای نه ځي او د ځوانانو هلې ځلې امداد چې د ناامیدۍ نه راوځي او د یو روښانه فضا کې لکه څنګه چې ژوند کړ او روښانه فضا مخکې له مخکې نه ویني او همغه فضا ته بزان راسي او په دې روښانه فضا کې یا په روښانه آباد او وسا او یو آزاد افغانستان په لیدو د هر ځوان هیله او ارزو ده او زه فکر کوم یو هیله او ارزو به د دوی دا نه وي چې په امیدوارۍ سره به مخکې ځي په دې فکر یم زه اکثریت ځوانانو سره چې د ډیرو نږدې روابط سره هر ځوان په همدې فکر کې ده چې څه وخت کولی شي چې د خپل د وطن لپاره مصدر د خدمت شي
ځوان او مدني فعال فیصل نوابی مننه چې د ازادي میلمه په پروګرام کې مور سره برخه واخیسته
مننه تاسو نه ښه شیبه او ښه چاره کور مو ودان
د کرکټ نړیوال چل
دا ځل د هندستان په مسکه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ لس مخکښ ټیمونه پکې برخه لري
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ
ازادي رادیو څلروش ساته
دنجل په شونځي کې داول سین سنول تر دول سم پورې مدیره سرمالیمه مالیمانه خالات ټول شي دی وی
بیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې ضرورت د شذو حقونو تر ټولاندې کې جهال چې زه د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره معاینه کوي اما اصل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
په انستګرام کې ازادي راډیو انډرسکور پی ا راپور زموږ قضاوت ستاسو.